The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د ګول ورځ 2018 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپږ افغانستان کې دی د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی د ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې درته نن زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول اغه وخت د خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژون کې برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي.
پاکستانی مطبوعاتو د استخباراتي سرچینو د خولې ویلي پاکستان کې د داعش ترهګري ډلې په لویتوب زیات شوی او 13 میاشت څوارلس پاکستانیان د یادې ترهګري ډلې مرستو دپاره شام ته تللي. د پاکستان د کورنو چارو پخوانی وزیر وایي
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں.
او د ناتو سرمنشي جنس سٹالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي.
ټریننګ لوکل فورسز از ون اف اور بیسټ ویپنز ان دی فایټ اگینست ټیرریزم, ان امپورټنټ کنټریبیوشن ټو دی فایټ اگینست آیسل.
سټه کې تاسو واورېدل موږ سره اوسې باندې کوسته خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکو برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکي د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې ورننوتی او ځاني الوزولی. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د ادارې مشر جنرال فریدون عبیدی ژورنالیستانو ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي وو. ولسمشر اشرف غنی د غبرید نه بخونکو عمل وګڼه او زیاته کړه چې په دې توګه د افغانستان دښمنان هڅه کوي خلک په سنی او شیعه ډلو باندې وویشي. طالبانو په دغه پیخه کې خپل لاس ترلودل رد کړی دی.
د پاکستان استخباراتي ایجنسی آی ایس آی په خپل رپورت کې وایي 13 میاشت قریبا سوار لستنان د پاکستان نه داعش سره ملګری کېدو لپاره شام ته تللي. د آی ایس آی دغه خفیا رپورت پاکستانی میډیا کې خپور شوی دی چې پکې ویل شوی د داعش کمانډر قاری عابد د سوشل میډیا د لارې پاکستان افغانستان او ترکیه کې ځوانان ځان سره ملګری کېدو ته هڅوي. رپورت دا هم زیاتوي د قاری عابد نږدې خپل نبیل احمد عرف ابو عبدالله پاکستان کې تندرو ته مالی مرستې ورکوي چې په شام کې وجنګیږي. رپورت وایي د داعش په حق له دغه معلومات د آی ایس هغه اته تنانو نه راغونډ کړی شوی چې په لاهور ښار کې نیول شوی وو. یاد دی پاکستانی چارواکی وایي داعش تندرو دولت اسلامي نه خو پاکستان کې موجودګي لري او نه یې څه قسمه پلویان شته.
د ناتو سرمنشي جنس سټالتنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. سټالتنبرګ چې په ترکیه کې د ناتو پارلماني غونډې ته خبرې کولې د روسیې سره اړیکې د ترکیې ناکامه کودتا او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مسلو یادونه وکړه. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې وویل چې ناتو له دواړو تګلارو کار اخلي, هم بشپړه دفاع کوي او هم د معنا لرونکو خبرو اترو په کلکه پلوي کوي. د ترکیې د ناکامې کودتا په اړه وویل چې ډیموکراسي او ازادي په خیرات کې نه اخیستل کیږي بلکې باید په کلکه ترې دفاع وشي. سټالتنبرګ وړاندې وویل چې د امریکا د راتلونکي ادارې سره غوره کار کول غواړي او که دواړه خواوې د ستونزو بار ته په غوره توګه اوږه ورکړي نو د اروپا او لویدیز اړیکې به لازوکمنې شي.
او د سیمینا یو بل خبر, د بلوچستان د چمن خار سره نږدې تندرو یو فوزي ګاډۍ په هدف کړی دی. په دغه پیښه کې یو تن مړ او دوه فوزیان زخمیان شوي دي. نعمت الله سرحدي نه پیر لنډ تفصیل اورو.
د ملیشا ځواکونو د یو جګپړي مشه د دغه پیښې په حق له وډیو ریډیو ته نور وویل چې چاودیدونکي مواد په پولچکی ځای پر ځای کړل شوي وو. چې کله د پوجي ځواکونو ټرک د پوله څخه تیرېدو په دغه مهال یو موټرسایکل سوار هم پر پول روان وو چې نامعلومه ترګرو د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه چاودیدونکي مواد والوزول چې دواړه په نقشه سول, چې پکې دوه پوجي ځواکونه ژوبل سول او پوجي روغتون ته منتقل کړل سول. د چمن سیول اسپیټال مشر ډاکټر اختر رودی ویډیو ریډیو ته وویل چې د پیښې د ځای څخه د یو عام کس مړی و اسپیټال ته راوړل شوی دی.
یو مړی موږ راغلی دی اسپیټال، هغه موږ د شناخت لپاره ایښی دی، تقریبا 50 کلونه مړی دی او د زخمیانو اطلاع ده، لیکن موږ له اوس پورې څو زخمیان نه دي راوړي.
د چمن شاه په دغه سیمه کې هم یو میاشت مخکې د لویزو موټر ترګر خپل ادب وګرځاوی او په تیر وختونو کې سرکاري ودانۍ او مخته بمی چاودنې وسوې چې چارواکو په دغه پیښو کې ککن خلک د نیولو ادعا کړي وي، خو اوس یې ور بیا پر چارواکو د بمی حملو سلسله شروع شوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په هندوستان کې ل پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وختو پترڅ کې د مړو شویو کسانو شمیر 120 ویښتو ته ورسیده. د ژغورنې ډلې او رضاکارانو 240 ژوبل کسان هم د ویجاړ شوي اورګاډي له پاتشونو څخه وستې دي. دغه اورګاډي د یکشنبې په ورځ د اتر پردیش ایالت د اندور او پتنا سیمو ترمنځ روان و چې یاده پیښه رامنځته شوه. خبر زیاتوي چې د 15 ویا ژوبلو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې ولې د اورګاډي 14 ډبې له پټلۍ څخه اوښتې دي. نور حال د منزا شهید پر راپور کې.
د هند په یو ایالت کې چې اتر پردیش نومیږي، د اورګاډي چپکې دول عمل د مړو شمیره 120 کسانو ته رسیدلی او همدارشان شاوخوا 240 تنه نور ژوبل دي. دغه پیښه پرون رامنځته شول چې د اورګاډي 14 ډبې غورځېدلي، خو د دې سبب لا تر دا دمه معلوم نه دی چې پیښه ولې رامنځته شوې. سیمې ته د خلکو ژغورنې لپاره مرستندویه کارکوونکي ورسېدلي دي او د هغوی په وینا چې داسې ښکاري لا نور شمیر کسان هم پکې راګیر دي. په لومړیو کې چارواکو ویلي وو چې د 15 ټپیانو حالت مرغونی دی او امکان لري چې مرګ ژوبلې شمیره زیاته شي. د یکشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ټویټر د لارې خپلې خواخوږي وړاندې کړې دي. هغه خپل په یو ټویټ کې ویلي دغه پیښې لپاره هیڅ ټکی ورسره نشته چې خپله خواخوږي څرګنده کړي. هغه زیاته کړې چې د اغیزمنو کورنیو سره په غم کې شریک دی. د اورګاډو د وزارت وزیر سوریش پرابو پارلمان کې د قانون سازانو راغونډېدل او د پیښې په سمه توګه د پلټونو څرګندونې کړې دي. هغه ویلي د پیښې عاملینو ته به سختې سزاګانې اورول کېږي. د راپورونو تر مخه ویل کېږي په اورګاډي کې د پیښې پر مهال 2000 تنو څخه زیات مسافر سواره وو، کوم چې د یو عام اورګاډي گنجایش څخه لوړ شمیره ده. هند په نړۍ کې د اورګاډو سهولت درلودونکو هیوادونو څخه یو لوی هیواد دی او دا شان پیښې په دوامداره توګه په بیلابیلو ایالتونو کې رامخته کیږي.
د شام خارجه وزیر تیره ورځ د ملګري ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د حل مشرقي برخې ته د خود مختاري ورکړی شي. د یو ان د وړاندیز د لاندې کچرې د مشرقي حل نه تندروه اوتل، نو بیا دی د مقامي انتظامی په واک اختیار کې ورکړی شي. خارجه وزیر ولید معلم په دمشق کې په ټلویزیون وینا کې ویلي موږ دا مکمل ردو. دا خبره هغه د یو ان خصوصي استاذ سټیفن ډی مستوره سره ملاقات نه پس کړی او زیاته کړی ده دا زموږ د خود مختاري سرغړونه ده. ښاغلی مستوره په دې هیڅ قسمه بیان نه ورکړی. اخوا د امریکا صدر براک اوباما د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کارپوریشن غونډې ته ویلي په شام کې په روانو حالاتو ډیر خوشبینه نه دی. د پیرو سرخار لیما کې د غونډې په آخري دستوره کې صدر ویلي د خپل روسي هم منصب ولادیمیر پوتین سره په دې اړه لنډې خبرې هم کړې او د شامي او روسي بمبارۍ د لاسه حلب کې په روانو حالاتو ډیر فکرونه ښودلي.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل اعلان وکړ چې هغه غواړي د څلورمې دورې لپاره هم د حکومت مشره پاتې شي. هغه د یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې په دې اړه لا دمخه د خپل ګوند له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. انګلا مرکل ته د اروپا د ثبات په سترګه کتل کېږي. په داسې حال کې چې برتانیې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر مسله ټول پوښتنه یا ریفرنډم ترسره کړ او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. که په 2018 میلادي کال کې 26 کلنه مرکل په دې وتوانی کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د خپل هیواد مشره پاتې شي او بیا خپله څلور کلنه دوره پوره کړي، نو دا به په حقیقت کې د 1600 کلونو لپاره د جرمني مشره پاتې شي چې دا د دغه هیواد په تاریخ کې یوازې یو ځل پخوا د هلمټ کول په دور کې تکرار شوی و.
تایوان د جنوبی چین په لانجمن اوبو کې د یو جدا قسمه فوزی مشقونو منصوبه جوړه کړې. د دې منصوبې د لاندې با ساحلي محافظین د ټایپینګ جزیره کې د لټون او امدادي مشقونه کوي. دوی به په طوفانونو کې نښتې د جازونو د عملې سره امداد او پناه لپاره هم امدادي مشقونه کوي. تایوان وایي د دې مشقونو مقصد خپلو مخالفینو او عالمی طاقتونو ته ښودل دي چې دوی په سمندري اوبو د جګړې په ځای مسلې هوارول غواړي. څېړنکاران وایي تایوان د پخوانه د جنوبی چین سمندري جګړه کې ځان د یو سیمه ییز امن جوړونکي په حیثیت د خودلو کوشش کوي.
او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوهمې ورځې لپاره د خپل راتلونکي کابینې له احتمالي غړو سره وکتل. ټرمپ پرون په نیوجرسي کې د خپل کمپاین پر مهال د غختلو ملګرو یعنی د نیویارک د خاروال روډي جیلیانی او د نیوجرسي له والي کریس کرستي سره وکتل. د ټرمپ مرستیال مایک پینس فاکس نیوز ته وویل چې میت رامنی چې په 2012 میلادي کال کې د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشری ته کاندید و او بیا یې ونه ګټله، ښایي د بهرنی چارو د وزارت لپاره پرې تر نورو زیات فکر وشي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رن اوردونکو خبرونه واوریدل او سم راجو د خبرونه لومړی راپور ده. افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکو برید له عمله لکتر لګه درې دیش کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځان وژونکو د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د منځلو په مراسمو کې ورننوتې او ځاني الوزولي. د پیخیل زایا د ډیوی خبریال حقمل روان نور حال درکوي.
د کابل امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد وای ځنمرګ برید کوونکی ځان پورې تړلی چودیدونکو توکو ته د چرکلا د بکر علوم په مسجد کې د خلکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړې. نوموړی په دې اړه ډیوی ته داسې وویل: خو دی افغانستان دی عامه روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسیب دی ډیوی ته داسې وویل:
دای وای هغه ورستی معلومات چې موږ له کابل امبلانسونو څخه ترلاسه کړی دي، د دې پیښې قربانیانو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د دې پیښې عیني شهید سید حسن چې خپل هم ټپي شوی او په یو خصوصي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وای د مسجد په داخل کې ځنمرګ برید حمله په داسې حال کې وشو چې مذهبي مراسم روان وو. نوموړی په دې اړه ډیوی ته داسې وویل:
دای وای زمونږ مذهبي مراسم روان وو، نڅپی د چودنې غږ پورته شو، پوه نه شوم چې د څه شي غږ وو، خو تیاره شوه، تورې لوخړې پورته شوې. چې ومې کتل په ملا زخمی شوی وم او په مسجد کې ټول خلک پراته ول، مړي او زخمیان مې ولیدل، بیا په ځان پوه نه شوم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بکر العلوم په مسجد تر سره شوی ځنمرګ برید په سختو ټکو سره وغانده. له ارګ څخه په خپره شوي اعلامیه کې محمد اشرف غنی ویلي: په سپینسلو او مذهبي ځایونو د بریدونو تر سره کول له اسلام او د افغانستان له خلکو سره په ښکاره د دښمنۍ په معنا ده. نوموړي د پیښې له قربانیانو سره د همدردۍ د شریکولو تر څنګ ویلي: د اسلام او د افغانستان د خلکو دښمنان په داسې حملو سره د هغوی ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې هم د کابل ښار د کرتي سخي په زیارت د عاشورا په مذهبي مراسمو د وسلوالو په برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او لا 500 تنو زیات ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ ډیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی بی ریډیو د اکران اوریدونکو د ډی بی ریډیو خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه اوري په خبرونه کې وستا سو ته د دایش په حق لا یو رپورت وړاندې کو. د پاکستان استخباراتي ایجنسی آی ایس آی په خپل رپورت کې ویلي چې 13 میاش قریبا 4 لستنان د پاکستان نه دایش سره ملګری کېدو د پاره شام ته تللی. د استخباراتي ادارې دغه خفیا رپورت پاکستانی میډیا نن خپور کړی دی چې پکې دا ویلې شوې دي د دایش کمانډر قاری عابد د سوشل میډیا د لارې پاکستان، افغانستان او په ترکی کې ځوانان د دایش سره ملګری کېدو د پاره هڅې. په دې موضوع نور تفصیل اورو اورنګزیب خان نه.
انګریزی رسپانې دی نیوز خپل یو رپورت کې وایي دایش د سوشل میډیا له ذریعہ پاکستان کې خلک ځان ته اړوي او رسپانې دا وکړه ده د استخباراتي دارو رپورت ورسره دی په کوم کې ویل شوی دی یوازې 13 میاشت پاکستان نه 16 تنان شام ته په دایش کې شاملېدو د پاره تللی دي او شام کې دایش کمانډر قاری عابد پاکستان، ترکی او افغانستان کې خپل نمائندګانو له ذریعہ د سوشل میډیا استعمال کوي او خلک په دې رضا کوي چې د تنظیم کې شامل شي. د قاری عابد وراره نبیل چې ابو عبدالله په نوم یادېږي دلته پاکستان کې د هغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي کوم شام ته تر غواړي او دوی د خلکو دایش کې شمولیت لپاره دا لار خپل کړې ده چې ایران ته د مقدس زیارتونو ترو په بهانه ترکی ته ځي او هلته بیا شام ته. رپورت وایي قاری عابد افغانستان کې هم نتورک لري او پاکستان نه خلک افغانستان ته هم بوزي بیا دا خلک دایش کې شمولیت کوي او افغانستان په ځمکه کاروای کوي. پاکستان نه دایش کې شمولیت د پراتونکو کې یو شمېر زنانه هم شامل دي او رپورت وایي د معلومات دوی نږدې ورځو لاهور نه نیول شوې د دایش اته غړو نه ترلاسه کړې دي. د پاکستان کورینو چارو وزارت نه مني چې دایش دلته وجود لري خو د کورینو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک وایي دایش کال 2014 نه پاکستان کې موجود دی او دلته جنوبی پنجاب، مرکزی پنجاب، پایتخت اسلام آباد او دې سره تړلې نږدې کلو کې خلکو د تنظیم مشر ابوبکر البغدادي بیعت کړی دی. رحمان ملک وایي دایش پاکستان د پاره یو لوی خطر جوړ شوی دی ځکه چې القاعده پرشان نړیوال تر خګر تنظیم کمزور شوی دی او پاکستان کې د القاعده زی دایش ډیر پتوندې نسی.
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں، اور القاعدہ کے لوگ جب ٹرین ہو کے افغانستان سے آئے تھے تو پاکستان کے لیے وبال جان بنے. اور اس کے دیکھیں دو بڑے واقعات جو بلوچستان میں ہوئے اسے داعش نے قبول کیا ہے، تو اتنی بڑی وہ انہوں نے ابلٹی گین کی ود ان دی پیریڈ آف ٹائم.
رحمان ملک کوئی کم خلق داعش کے شاملی کی تربیت اللہ سکوی بیا چې واپس پاکستان ته راشي نو همدا سي خطرناک وی څنګه چې لشکر جنگ وی تنظیم وا، یا بیا کوم خلکو به افغانستان کې جنگ کولو چې واپس به پاکستان ته راغلل نو دلته به هم بیا کاروای کولې. او دایش بلوچستان کې نږدې روزو کې د دوه لویو ترخګر په خو ذمہواری قبول کړې ده چې ورنخکاره ده د تنظیم دلته زور نیولې دي. تیر ورځو پنجاب مرکزی ښار لاهور کې د دایش اته تنانو یو گروپ نیول شوی وو. دغه شان اسلام آباد سره تړلې راولپنډي ښار کې هم د دایش او کمانډر وجل شوی وو. سمو دا وړاندې اسلام آباد کې موجود لال مسجد سره تړلې جامع حفظ زنانه طالباتو په حق لا یو ویډیو هم خوره شوی وو په کوم کې دا طالبات په عربي ژبه کې دایش مشر ابوبکر البغدادي ته د پاکستان راتلو بلنه ورکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پختنی پیغلی پکور ناشتی کند شوی
ری بلو کو مسکین و او پلاریم مسکین و یوا موری د سپین سر هغه د ورونو سره ده.
دا تنکی زوانان چیر تلاړل
تر هغهړی کوټه په خبر
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلی او زپلی
رن اردن کو دا امریکا غا ک دی ودا لملتیا مو مننا. او وس هم دا پاکستان پړا یو بل راپور. دا پاکستان په سنا یا سنیټ کې د دفاع او بهرنی او چارو قائمه کمیټې لخوا په یو راپور کې راغلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولی پر سر باید سارنه زیاته شي، په داسې حال کې چې د پاکستان پوز له هند سره هم پلان جمعنه پوله باندې دا مهال چمتو ناست دی. نور حال د رابیا پیر په راپور کې.
د سنټ د دفاع او د بهرنو چارو لپاره قائمه کمیټه د افغانستان سره پر پولو د حالاتو او د پاکستان د دفاعي تیاریو په اړه یو ګټ رپورت کې ویلي دي چې تراګرو د مخنیوي وسلې او د مخادره مواد قاچاق ناکامول لپاره پاکستان او افغانستان ته پکار دی چې پر پولو څارنه سخت کړي سي. د دغه رپورت د تیارولو کار د سنټ د چیرمن له اړخه د دفاع او د بهرنو چارو کمیټې ته ورکړی شوی و. رپورت کې ویل شوی دی چې د دفاع سکتر ویل دی چې پاکستان د افغانستان سره 1500 کیلومتره څخه زیاته پوله لري، چې پرې د تورخم، چمن، غلام خان او انګور اډې څخه علاوه نور یو شمېر داسې لارې دي چې خلک پر تګ راتګ کوي. همدغه سبب دی چې پر پولې تراګرو مخادره مواد او د نور شیانو قاچاګر د تګ راتګ له وجې پاکستان د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. د رپورټر مخه ډایرکټر جنرال اف ملټری اپریشنز ویلی چې یو سل شپږ اویا داسې غیر روایتي لارې دي چې پرې یو سل دوه شپېته ډیری او شپاړس لږ استعمالېږي، خو د دې څخه علاوه چې کوم د تګ راتګ لارې دي د هغو شمېر په سلګونو دی، او په داسې حالاتو کې دواړو هیوادونه پر پولو سختې څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه د بهرنیو چارو د قائمه کمیټې غړی سینیټر محمد داود خان چکزی د ډیوه رادیو سره خبرو کې وایي هم وایي چې په تیرو ورځو کې پر پولو د ډزو او د ماټر شلینګ په پیښو کې هم زیاتوب راغلی دی. رپورت کې دا هم ویل شوی چې په اګست کې د خیبر تریم نومي فوجي عملیاتو د شروع کېدو څخه تر اوسه د افغانستان له اړخه د پولې شپږ اتیا ځله خلاف ورزي سوې ده، خو دا پخلی ګران دی چې دغه ډزې د وسلوالو یا د افغان ځواکونو له اړخه کېږي. رپورت تر مخه ضربې اس په نتیجه کې تراګر یا خو وژل شوي دي یا د دې ځای څخه تښتېدلي دي. پاکستان که څه هم دا د افغانستان له اړخه د پولو خلاف ورزي ګرځوي، خو بل اړخ ته د افغانستان وینا ده چې فوجي عملیاتو په نتیجه کې تراګر اگر افغانستان اړخته راوښتي دي. دوی په پاکستان د خاص ډلو په ضد د عملیاتو نه کولو هم تور لګوي چې د افغانستان تر مخه د پاکستان په نورو سیمو کې پټ او د هغه ځای څخه په افغانستان کې موجود امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي. په رپورت کې د هندستان سره د پولې د حالاتو په اړه هم تفصیل وړاندې کړل شوی دی او ویل شوی دی چې په تیر کال کې یو سل درې ځله د پولې خلاف ورزي سوې ده. د کشمیر په معامله او د اوړي برید وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او وخت په وخت پر یو بل د پولو د خلاف ورزي تورونه لګول کیږي. هندستان تور لګوي چې هلته برید کوونکي تراګر په پاکستان کې دغه بریدونه منصوبه بندي کوي، خو پاکستان هر کله تورونه رد کړي او وایي چې د هندستان لاړه خلاف ورزي کیږي چې په سختۍ سره جواب ورکول کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډی پر ریډیو د اکرانو ریدونکو د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې چارواکي وایي چې د لیویز دوه تنان هغه وخت وجلې شو چې کله هغه د خانخه په علاقې کې په یو چیک پوسټ باندې په خپل ډیوټي باندې ولاړ وو او نامعلوم وسلوالو په ډزې وکړې. د تحریک طالبان پاکستان احرار ډلې ته د ذمہواری په سر غستې ده. ارشد مومند نه د دې پیښې تفصیلي رپورټ اورو.
زی پولیټیکل انتظامیه ډیوه ریډیو ته وویل د تحصیل سپو خانقاه ماربل کې جوړ چیک پوسټ کې لیویز عسکر ناستو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. چارواکو په وینا دواړه عسکر جوبل شوي چې وروستو یې روغتون کې سا ورکړه. پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي سیمه کې د پیښو وروستو لټنې عملیات پیل کړي، خو لا تر اوسه په دغه اړه نور معلومات میډیا سره نه دي شریک کړي شوي. د لیویز عسکر وجلو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلې دي چې د پاکستان لخوا د ترهګرو تور لیست کې شاملې دوه وروستو به احرار ډله د مسلم لیگ نون ګوند پر ضد عملیات تیزی. د مومند ایجنسی تحصیل ساپو کې تیرونی د امن لخکر یو غړی به میچودنه کې وجل شوی چې په ترس کې پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون اجتماعي ذمہواری لاندې د ماربلو په غرونو کې کار کولو باندې بندیز لګولی و. تیره سموده کې په مومند ایجنسی کې تر ټولو زیاتې بدې پیښې په تحصیل صافو کې رامنځته شوې دي. تحصیل صافي وړاندې د وسلوالو مضبوط ګړو، خو بیا د پوځي عملیاتو وروسته دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه وګرځول شوه، ولی اوس هم پکې وخت په وخت د امن لښکر پخوانی غړي او عسکري ځواکونه په نښه کېږي. سموده وړاندې ځای پولیټیکل انتظامی صافو مشرانو ته ویلي چې که د بریدونو مخه ونه نیول شوه نو پوځي عملیات به بیا شروع کړي، خو ځایي مشرانو ډاډ ورکړی چې په ګډه به د وسلوالو مخه نیسي او د پوځي عملیاتو پریکړه دې واپس واغستل شي چې ورسره پوځي عملیات وزنډول شو.
کم کسان د حکومت سره مخکې مرګرتي دي، هاو سره اوس هم مرګرتي دي، ور قسم تعاون هم د حکومت سره کوي، هر قسم مرګرتي هم د حکومت سره کوي، او چې کم خلک تعاون نه کوي هغه نه مخکې کوي اوس کوي.
بلخوا احرار ډلې باجوړی جنسۍ کې د یو بلې بمی چودنې دا وکړي، خو ځایي پولیټیکل انتظامی دغه پخلی نه دی کړی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان په سربقاله کې راغلی و چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د بندیز په اړه به څه ډول ګامونه باید پورته شي او دغې موخې یا مقصد ته به څه ډول ورسیږي. په دې اړه احسان احمد خان بشپړ حال درکوي.
د انګریزای ورځپاڼې ډان په خپل دغه اداریه کې لیکلي، د بندیز لګولو په دغه وروستي وار په هیواد کې د غیر قانونه ګرځولې شوې وسلوالو ډلو شمیره درې شپېته ته ورسېدله، او جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمی هم یقیني توګه د بندیز سره مخامخ شو. دغه دواړه ډلو چې په هیواد کې په نږدې وختونو کې د ځنې ډېر عجیبه ترسره شوي ترهګر بریدونو پړه تسلیم کړي او بیا په ځانګړې توګه امنیتي ادارو لخوا د پلټنو وروسته هم د دغه دوه ډلو لخوا د بریدونو داوو پخلی شوی. ډان اخبار زیاتوي، د میډیا راپورونو تر مخه دغه دواړه غیر قانونه ګرځولې شوي ډلو چې خپل کوم ځای یا حیثیت جوړ کړی هم دغه د دوی پر ضد د کاروایي کولو یو سبب یا جا ګڼلې شي. ورسپانه زیاتوي، خو بیا دغلته ستونزې هم پرتې دي چې کوم داسې ګامونه دي چې غیستلې ضروری دي او څنګه به د هغه اهدافو په لوري پرمختګ او یا دغه اهداف وټاکل شي. ډان اخبار زیاتوي، یا دا چې ډېر په سرګنده به ووایو چې په دغه یو شپېته غیر قانونه ګرځولې شوې ډلو کې څومره ډلې اوس د منځه تللې دي، یعنی نشي موندلی کېدی، یا د دغه ډلو پر ضد کوم داسې کاروایي شوې چې د دوی حیثیت یې غوښتنه کوي، او بیا تایید یا ثبوت هم د دغه کاروایۍ موندلی کېدی شي. په دې هکله اخبار زیاتوي، ځینې مثالونه موجود دي خو په صحیح معنو کې دا امکان نشته چې کومه داسې ډلې او پیجندې شي چې تر اوسه په رښتیا باندې ختم کړې شوې وي او یا غیر فعاله جوړې کړې شوې وي. د دې په ځای اخبار وایي تر اوسه موجود ریکارډ ښایي چې زیاتره دغه بندیز پر ځای کړې شوې ډلې په بدلو نومونو نورې هم خورې شوې دي، او د نورو یو شمېر څانګو سره څرګندېدو وروسته لا زیات د تشدد ایجنډا په مخه بیایي. اخبار په خپله اداریه کې د بندیز پر ځای کړې شوې جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی نمونه لیکلی او وای چې دغه دواړه ډلې هم د دې ذکر کړې شوی رجحان مثالونه دي. خو ډان اخبار وای د ریاست لخوا د ځنې جاریهانه کاروایي کولو مخصوصه توګه مثالونه موجود دي، خو په عمومي توګه لیدل شوی چې یو څو داسې د وسلوالو ډلو غړي سزا شوی او عملی توګه کوم داسې مشران نه خونیولې شوی، نه سزا شوی او نه په کامیابۍ سره قید شوی دي. اخبار وای په حقیقي توګه ځنې ډېر لوړ پوړي وسلوال مشران چې د سزا او نیولو نه بری ګڼلې شي یا ورته دغه استثنا ورکړې شوې په سرګنده هیواد کې ګرځي او دغه ته د ریاست لخوا په مقامی کچا د دوی د ولسی فعالیتونو په وخت د حفاظت یا سکیورټی اسانتیاوې هم ورکول کیږي. اخبار په خپل اداریه کې پوښتنه اوچته کړي او وایي ولې د مثال په توګه اهل سنت والجماعت ولسی غونډې روانې ساتلې دي چې دغه ډله غیر قانوني ګرځولې شوې او په سرګنده د تشدد ډکې ایجنډې پروپاګاندا کوي. اخبار وایي په دویم صورت کې والی دغه ډلې چې نړیواله توګه پرې بندیز پر ځای شوی او مقامی توګه د سارنې په فهرست کې دي. میډیا ته خپل بیانونه جاری کوي کوم چې د تشدد په ایجنډې باور ساتي. اخبار زیاته کړې د ستونزې برخه یقیني تور دغه د بندیز پر ځای کړې شوی وسلوالو ډلو په فهرست کې د ننه ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جنور زم په ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه کې ورګه تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځان وژونکي برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي.
پاکستانی مطبوعات استخباراتی سرچینو د خلیوای پاکستان کې د داعش ترهګری ډلې په لوي توپ زیات شوی او 13 میاشت سوالس پاکستانیان د یادې ترهګری ډلې مرستو د پاره شام ته تللی. د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر وایي
جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب ٹرینڈ ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر لشکر جنگ بھی جیسی شکل اختیار کرتے ہیں.
د ناٹو سرمنشی جینس سٹالٹنبرگ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناٹو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. د ویل په سیمه کې د دې لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا ارزښتناک ثابت شوی.
ٹریننگ لوکل فورسز از ون آف اور بیسٹ ویپنز in the fight against terrorism, an important contribution to the fight against ISIL.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوم خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد کې د ځانوژونکي برید له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. ځانوژونکي د باقر العلوم په نامه یو مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو ورننوتی او ځان یې الوزولی. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د ادارې مشر جنرال فریدون عبیدی ژورنالستانو ته وویل چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي وه. ولسمشر اشرف غنی دغه برید نه بخونکي عمل وګاڼه او زیاته کړه چې په دې توګه د افغانستان دښمنان هڅه کوي خلک په سنی او شیعه ډلو باندې وویشي. طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي.
د پاکستان استخباراتي ایجنسی آی ایس آی په خپل رپورت کې وایي 13 میاشت تقریبا 14 تنه د پاکستان د داعش سره ملګری کېدو ته پاره شام ته تللي. د آی ایس آی دغه خفیه رپورت چې پاکستانی میډیا خپور کړی ویلې شوی د داعش کمانډر قاری عابد د سوشل میډیا د لارې پاکستان، افغانستان او ترکیه کې ځوانان ځان سره ملګری کېدو ته هڅوي. رپورٹ دا هم زیاتی د قاریابد نزدې خپل نبیل احمد عرف ابو عبدالله پاکستان کې تندرو ته مالی مرستې ورکوي چې په شام کې وجنګیږي. رپورٹ وایي د داعش په حق له دغه معلومات د آی ایس هغه تنانو نه راغونډ کړی شوي چې په لاهور ښار کې نیول شوي وو.
د ناټو سرمنشي جینس سټالټنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناټو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. سټالټنبرګ چې په ترکیه کې د ناټو پارلماني غونډې ته خبرې کولې د روسیې سره اړیکې د ترکیې ناکامه کودتا او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مسلو یادونه وکړه. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې وویل چې ناټو له دواړو تګلارو کار اخلي، هم بشپړ دفاع کوي او هم د معنا لرونکو خبرو اترو په کلکه پلوي کوي. د ترکیې د ناکامې کودتا په اړه وویل چې ډیموکراسي او ازادي په خیرات کې نه اخیستل کیږي بلکې باید په کلکه ترې دفاع وشي. سټالټنبرګ وړاندې وویل چې د امریکا د راتلونکي ادارې سره غوره کار کول غواړي او که دواړه خواوې د ستونزو بار ته په غوره توګه اوږه ورکړي نو د اروپا او لویدیځ اړیکې به لا ځواکمنې شي.
د شام خارجه وزیر تیره ورځ د ملګری ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د حلب مشرقي برخې ته د خود مختاري ورکړی شي. د یو ان د وړاندیز د لاندې کچرې د مشرقي حلب نه تندروه اوتل نو بیا د مقامي انتظامیه په واک اختیار کې ورکړی شي. خارجه وزیر ولید معلم په دمشقي په ټلویزیون وینا کې ویلي مونږ دا مکمل ردو. بلخوا د امریکا صدر براک اوباما د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کارپوریشن غونډې ته ویلي په شام کې پروانو حالاتو ډیر خوشبینه نه دی. د پیرو سرخار لیما کې د غونډې په آخري دستوره کې صدر ویلي د خپل روسي هممنصب ولادیمیر پوتین سره په دې اړه لنډې خبرې هم کړې او د شامي او روسي بمبارۍ د لاسه حلب کې پروانو حالاتو ډیر فکرونه ښودلي.
په هندوستان کې له پټلۍ څخه د اورګاډي د وختو په ترڅ کې د مړو شویو کسانو شمیر 122 ته ورسېده. د ژغورنې ډلې او رضاکارانو 220 ژوبل کسان هم د ویجاړ شوي اورګاډي له پاتېشونو څخه وېستې دي. دغه اورګاډي د یکشنبې په ورځ د اتر پرادېش ایالت د اندورا او پتنا سیمو ترمنځ روان و چې یاده پېښه رامنځته شوه. خبر جاتوي چې د 15 ژوبلو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې ولې د اورګاډي 14 ډبې له پټلۍ څخه وختي وې. چارواکو د پیښې په اړه د ژورو پلټنو ژمنه کړې.
تایوان د جنوبی چین په لانجمنو اوبو کې د یو جدا قسمه فوزي مشکونو منصوبه جوړی. د دې منصوبې د لاندې به ساحلي محافظین د ټایپینګ جزیره کې د لټون او امدادي مشکونه کوي. دوی به په طوفانونو کې نښتي د جاسونو د عملې سره امداد او پناه لپاره هم امدادي مشکونه کوي. تایوان وایي د دې مشکونو مقصد خپلو مخالفینو او عالمی طاقتونو ته ښودل دي چې دوی په سمندري اوبو د جګړې په ځای مسلې هوارول غواړي.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل اعلان وکړ چې هغه غواړي د څلورمې دورې لپاره هم د حکومت مشر پاتې شي. هغه د یکشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې په دې اړه یې لا د مخه د خپل ګوند له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي. انګلا مرکل ته د اروپا د ثبات په سترګه کتل کیږي په داسې حال کې چې برتانی د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر مسله ټول پوښتنه یا ریفرنډم ترسره کړ او د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. که په 2018 میلادي کال کې 28 کلنه مرکل په دې وتوانېږي چې یوی بلې څلور کلنې دورې لپاره د خپل هیواد مشر پاتې شي او بیا خپله څلور کلنه دوره پوره کړي، نو دا به په حقیقت کې د 14 کلونو لپاره د جرمني مشر پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ناتو سرمنشي جینس سټالټنبرګ وایي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناتو کړنې له نړیوالو ژمنو او تعهداتو سره متناسبې وي. د ویل په سیمه کې د دوی لخوا د روزنې ماموریت د ترهګرۍ په ځپلو کې خورا زیات ارزښتناک ثابت شوی. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د ناتو سیکرټر جنرال جین سټولټنبرګ وایي په تیر وختونو کې ناتو ائتلاف نړیوال جمنو سره سم په دفاعي پوزیشن کې پاتې شوی. په ترکی کې د ائتلاف پارلماني غونډې ته خپل وینا کې خاغلی سټولټنبرګ روس سره د ائتلاف په تعلقاتو، ترکی کې ناکامه کودتا او د امریکني انتخاباتو په نتایجو خبرې وکړې. روس سره په تعلقاتو خپل وینا کې د ناتو سیکرټر وویل ائتلاف کو یو خوا په مضبوط دفاع نو بل رخته ګټور مذاکراتو باندې یقین لري. دیوای ناتو عمر لا خپل دفاع کړي او خپل نړیوالو ذمہوارو پالنه کړي. په یوکرين د روس د جاریت وړاندې ناتو ختیځ یورپ ته خپل اسکر د ورستولو هیڅ اراده نه لرله. د ناتو مقصد د جګړو مخه نیول دي، نه چې جګړه کول. موږ روس سره دواړه خیزه پالیسي باندې یقین لرو او د کې یو خپل مضبوطه دفاع او بل بامانی مذاکرات دي. خاغلی سټولټنبرګ په ترکی کې د ناکامه کودتا ذکر هم وکړ او وی ویل د ترکی دغه پرمختګ موږ له دا یادګیرنه راکوي چې ازادۍ باندې موږ لسترګې نه دي پټول او د دې مضبوطه دفاع کول پکار دي. دی وای مونږ ترکی کې په داسې حال باندې یو بل سره وینو چې نن نسلور میا شوړان دي. دلته د حکومت تخته اړولو یو ناکامه هڅه شوی و. دا مونږ ته دا یادګیرنه راکوي چې جمهوریت او ازادي چرته بې قیمته نه وي او مونږ لا به د دې مضبوطه دفاع کول وي. په 3 ستمبر کې د ترکی د پارلمان هرې پاټې مشرانو سره زملو شوم. دوی د ناکامه کودتا په وخت پارلمان ته ور روان وو چې د خپل جمهوری ادارو دفاع یقیني کړي. د زه ډیر متاثر کړم او زه دوی د دغه مړانې قدر کوم. خاغلی سټولټنبرګ ویل د امریکا نوې ټرمپ انتظامیه سره په ګډه کار کولو ته سترګې پلار دی او زیاتوي خپل بوج اوچتولو سره به مونږ د ائتلاف نور مضبوط کوو. د جاتوی د یورپ او امریکا انتخابات د تیر د زیاتوی د یورپ او امریکا تعلقات د تیر اویا کالو راهسې په مضبوط ډګر باندې ولاړ دي. په امریکا کې د هرې پارټۍ د ائتلاف سره مرسته شته او کومون خپل خپل بوج په سر واغسته نو دا ائتلاف په نور هم مضبوط شي. غونډې ته خپله وینا کې د ترکی صدر رجب اردوان ویل د انکارا تر هغره پر ضد جنگ کې نړۍ ته سترګې دي او تر هغره غواړي چې په ګرد نړۍ باندې اور ولګوي. د ترکی صدر وایي ترکی د ترهګرو او د نړۍ په منځ کې ولاړه ده او دوی مخه نیولې ده، خصوصا د یورپ مخه. کومونږ دې جګړه کې ناکامه شو او دا دفاعي پوزیشن رانه زیانمن شو نو ترهګر باګر د نړۍ کې وینې وبیوي او اور به پیو لګي. ښاغلی اردوان په امریکا او نور نړیوال ورورولې باندې یو وار بیا غږ وکړو چې شام کې د ترکی الوت بندیز په مشوره باندې غور وکړي. نوموړي شام کې د نړیوال ائتلاف په کورد ملیشو باور او د دوی نه د داعش پر ضد کومک اغستو فیصلې باندې هم نیوکې وکړې. ترکی کورد ملیشي وای پی جی او دوی سره په جګړه د پی کے کے کورد یاغي ډله بل سانګه ګڼي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو، د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په لږه موده کې د خپلې څوکۍ واک اختیار یا د خپلې چې کم د نوکرۍ موده ده هغه به سرته ورسی. هم په دې لړ کې هغه نن سبا د پاکستان په لویو وړو ښارونو کې د فوزي مرکزونو دورې شروع کړي دي او خپل د خدای پامانۍ په لړکی خلکو سره ملاقاتونه کوي. د فوزیانو سره یې د هغه د دې دورو په حواله سره تفصیلي ریپورت راکړي پیر ولایت شاه.
د عام اړیکو څانګې ویان جرنل اسیم سلیم باجوه د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې ویلي چې د فوج سرلخکر د خپلې ادارې چارواکو سره په مخخیه الوداعي ملاقاتونه شروع کړي دي او په دې ترڅ کې نن جنرل راحیل شریف لاهور فوجي چوڼې کې فوج او د رینجر چارواکو یو ویلوي غونډې ته وینا هم کړې ده. د موړیکو څنګه ویان تر مخه په دې موقع د فوج سرلخکر ویلي چې پاکستان کې د بدامنۍ خاتمه سه آسان هدف نو، خو د دوی ادارې په خپل عزم او قربانو سره د ترهګرۍ خلاف لوی کامیابۍ ترلاسه کړې دي او دا چې د اپریشن ضرب عزم په نتیجه کې پاکستان اوس یو محفوظ او مضبوط هیواد دی. جنرل راحیل شریف د نن درې کاله مخکې د فوج سرلخکر ټاکلی شوی او د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ده ملازمت میاد ختمیږي او نن د فوج د عام اړیکو څانګې ویان دا پخلی کړی دی چې جنرال راحیل شریف به د ملازمت میاد ختمېدو باندې خپله څوکۍ پرېږدي. یو شخصي ټلویژن چینل سره خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت لا تر اوسه پورې د نوې سرلخکر د نوم فیصله نه ده کړې او زیاته کړې ده چې دا د وزیر اعظم نواز شریف اختیار دی چې هغه د فوج نوې سرلخکر څوک ټاکي.
کریں گے اس کے لیے وہ مشورے جو ہے آرمی چیف سے سب سے پہلے کریں گے، اپنے کولیگ سے کریں گے، جو کیبنٹ ممبرز جو ان کے ہیں ان سے کریں گے، تو اس کے بعد وہ فائنلائز کریں گے.
دے وای چې وزیر اعظم نواز شریف با په دې معاملې د جنرال راحیل شریف او د کابینه غړو سره هم مشاورت کوي. خو د فوج د نوې سرلخکر د نوم فیصله کول د نواز شریف اختیار دی. د پاکستان د طاقتور فوج د نوې سرلخکر د عہدې لپاره دا وخت سلور جرنیلان اهل دي او ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به دغه سلور جرنیلانو کې یو د فوج نوې سرلخکر ټاکي. دغه سلور سینیئر یا ستر جرنیلانو کې تر ټولو لومبې د جرنل زبیر حیات، بیا د جرنل اشفاق ندیم، بیا په دریم نمبر د جرنل جاوید اقبال رمدی او په سلورم نمبر د جرنل قمر باجوه نوم راځي. پاکستان کې د فوج د سرلخکر لخوا د ملازمت میاد په پوره کېدلو خپل عہدې پرېښودلو فیصلې ته ډېر اهمیت ورکول کیږي او د دې اعلان وروسته د جنرال راحیل شریف د کمان لاندې تیرو دریو کالو کې د فوج کارکردګۍ باندې بحث روان دی. ځینې مبصرین په دغه دور کې د ترهګرو په ضد عملیات او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب شروع کېدل ډېره لویه کامیابي بلي. کومو عملیاتو کې چې حکومت او فوج ترهګرو د ملا ماتولو دعوې کوي خو د آزادو ذرایعو نه دغه دعوو تصدیق نه کیږي. دغه شان د څېړونکو یو لویه شمېره د جنرال راحیل شریف په دور کې د ترهګرۍ خلاف د کوټلي عملیاتو ستاینه خو کوي، خو ورسره دوی دا نظر هم لري چې د جنرال راحیل شریف د سرلخکرۍ دوران پاکستان کې د ترهګرۍ ډېر خونړۍ او بدې پیښې رامنځته شوي دي او دا چې د پاکستان امنیتي ادارې په دغه پیښو باندې کابو موندلو کې په مکمله توګه ناکامه شوي دي. د پاکستان یو نامتو خبریال او څېړنکار مبشر زیدی په دې اړه څه داسې وایي.
پہ اے پی ایس کا واقعہ تھا جس میں چار ستہ یونیورسٹی کا واقعہ تھا جس میں گلشن اقبال بوم بلاسٹ تھا. اس کے علاوہ کوئٹہ میں پے در پے لیٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ لوگوں نے ظاہر ہے کوشچن بھی کیا کہ کس حد تک ضرب عز کامیاب ہوا ہے یا نہیں.
دے وائی چی دا جنرل راہیل شریف پا دور کے پیخور آرمی پبلک سکول باچا خان پو ہنتون او بیاروان کال کوئٹہ خار کی دا ترہگرے لوی او بد پیخی را منست شوی دی او دا پیخی دا مبشر زیدی پا وینا دا اپریشن ضرب عزب دا کامیابی پا داو بانی او لوی سوالیہ نشان دے. واضح دیوی چی ہم دا جنرل راہیل شریف دا فوج دا سرلخ کرے دوران دا پاکستان سیاسی او عسکری کی عادت پڑنبیزل دا ترہگرے پا زد شل نکاتی تگلار اعلان کرے دا. خو مخالف گوندونه تور لگوی چې حکومت او فوج د ملی تګلارې د لاندې پنجاب ایالت کې مرکز لرونکو لا قانون ګرځول شوی هند مخالف ډلو په ښکاره فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. او هم د جنرل راحیل شریف د فوج د سرلخکړې دوران هند په لومړي ځل پاکستان کې د ترهګرو په ضد د سرجیکل سټرایک یا د هدفي عملیاتو دعوه کړې ده. خو د پاکستان حکومت او فوج د هند دغه دعوه بې بنیاده بلي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
روغتیایي چارواکي وایي چې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ د واکسین تر څنګ د یو شمېر نورو ناروغیو واکسین هم ډیر مهم دی. نبیله مشتاق پرې دا راپور رسولی.
دغه ټکی د ماشومانو ژوند محفوظ کولو لپاره څومره ضروری دی په دې حقله پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیو ریډیو ته دا وایي.
حفاظتی ٹیکو کورس نہ بیماریاں نہ بچ کے دا نہ بیماریاں نی دا ٹول جان لیوا بیماریاں دی چ کم کی معصوم تا مڑکی دی ہمشی نو دا غی دا پارا پہاڑ یو حفاظتی مرکز کی دا دی ویکسین اویلیبل دے دا اولنے ٹیکا چ کم دا دا ٹی بی نہ بچاؤ دا پارا او دا شری والا چ کم ٹیکا دا کم نہ میاش تو پنجل لس میاش تو عمر کی لگی آغا ای دا پارا خاص مخصوص روزی دی. خود نور ٹیکو دا پارا ہر روز ویکسین اویلیبل دے او دے با انشاءاللہ دا نہ بیماریاں نہ خوب انشاءاللہ مکمل بچ.
وړی زیاته وی چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې او لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی وو او د کې زیاتر ماشومان هغه وو چې هغه ته حفاظتي ټیکې نه دی لګیدلی.
لاست کومنګ کې سونو ګورو په خیبر پختونخوا کې خاص طور باندې هغه ټول داسې چا د یو کال نه واړو دا غی روټین ایمنایزیشن ډیر کم وو نو د دې د پاره چې نو ګورنمنت ډیر هلې ځلې کوي لګیا دی چې کوم ځای کې ای پی آی ټیکنیشینس کمې او هغه ځای کې هغه بھرتیانی شوې دي نو هوپفلی دای سره به زموږ ضلع لیول یو سی لیول ایریا لیول باندې به د روټین ایمنایزیشن پلان زم جوړیږي.
پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد اکرم شاه ډیو ریډیو ته دا وویل چې د والدینو هم دغه مهمه ذمہ داری ده چې نه یوازې خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي بلکې د سره د نه نور بیمارو خلاف ټیکې دې هم لګوي.
روټین ایمنایزیشن خود هر ویکسینیشن پروگرام جو کوم دین اغا تقریبا داسې وګڼه چې اغا د دم لا اډو کې دی. روټین ایمنایزیشن اغا انتهایی ضروری دی. حکومت خپل هر ځای کې تقریبا سنټر کولو کړي دی خو چرشی لکړو بیا ستنو لګی دا غینه بعد دوباره بیا اغا هسپتال ته راځي چې خپل کورس کمپلیټ کړي. په والدینو باندې هم د ذمہواری راځي کله چې ماشوم پیدا شو نو په کار دار چې اغا د مونږ د هسپتال ته لاړ شي اول تکم د روټین ایمنایزیشن سنټر دی چې ال خپل ماشوم رجسټرډ کړي او کم ټایم چې د زمونږ ویکسینیټر خو چې رمیاش بعد به ماشوم بیا راولي نو په کار دار چې اغه ټایمینګ خیال وساتل شي او دا ماشومان بار بار چې کوم دې طرف ته راشي.
اخیرا کې ډاکټر اکرم شاه زیاتوي ماشومان ته د حفاظتي ټیکو کورس پورا کول سره سره د اغه صفایي خیال ساتل هم ډیر ضروری دي. نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په خبر.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو د اکران اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې طالب علمان او د هغه طالب علمان دي چې د پیښور په یونیورسټۍ کې په کالجونو کې په تعلیمي ادارو کې سبق وي هغوی یو تنظیم جوړ کړی دی یو داسې اداره جوړه کړې ده چې په هغې کې د خیبر ایجنسی طالب علمان دي او هغوی په شریکه باندې د خیبر ایجنسی او د دې نه علاوه د نورو قبایلي سیمو د طالب علمانو یا د محصلینو مسلې حل کوي هغوی ته تربیت ورکوي هغوی ته لاره ښایي. په دې اړه تفصیل اورو د ابراهیم شینواری نه په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی او پیښور په بیلابیل تعلیمی ادارو کې تعلیم حاصلونکي قبایلی محصلینو او بیا په خاصه توګه د خیبر ایجنسی لنډی کوتل باړې او جمرود په شمول د در ادمخیل او ایف آر پیښور محصلینو د تعلیمي ستونزو حل کولو او دوی له یو شریکه پلیټ فارم ورکولو په غرض د سیمه محصلینو په کال 2002 کې د خیبر سټوډنټس ایسوسیشن په نوم یو تنظیم جوړ کړو. په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې تر لسو کالو دغه تنظیم ډیر فعال نه و، خو د کال 2012 راهیسې د سیمه طالب علمانو په تعلیمي ادارو کې د داخلو په اړه رهنمایي ورکولو او د میټرک او دولسم په امتحانونو کې د پیښور تعلیمي بورډ نه په ښه نمبرو پاس کیدونکو محصلینو لپاره د ټیلنټ ایوارډ یا جایزې ورکوري لړۍ هم پیل کړي، کومه چې تر دې دمې دوام لري. د تیرو کالونو په شان د راتلونکي کال لپاره هم په تعلیمي ادارو کې داخلو په لړ کې د رهنمایۍ لپاره دغه تنظیم د پیښور په یو شخصي کالج کې د یو فرضي انټری ټیسټ تابعیا کړی و، چې غرض د تنظیم د مرستیال صدر یاسر شینواری په وینا د سیمه با صلاحیت او د کم مالی توان لرونکو طالب علمانو حوصله افزائی کول او د هغوی په تعلیمي نیمګړتیاو قابو راوستل دي.
موږ ګورو نو خیبر ایجنسی کې او داسې فاټکه موږ د تعلیم لپاره فیسیلیټیز نشته ده، او بل د لپاره کوم غریب سټوډنټان دي نو د لپاره موږ مختلفو کالجو کې تقریبا هر شا چې څوک خپل وس نه لري غریب سټوډنټان یې هغه مارک زیات راغلي خو هغه خپل تعلیم مخکې نشي کنټینیو کولای، نو هغه لپاره موږ پری ایډمیشن هم درته ورکو، هغه ټوله خرچه موږ یو ایسوسیشن سره خبره شو هغه برداشت کړي. موږ مقصد دا چې صرف د فاټکه څوک تعلیمي کمای راغلی ده او خلکو سره دومره فیسیلیټی نشته، چې موږ صرف وایو چې خیبر ایسوسیشن داسې څوک د خپل سټوډنټان دوی سره هم داسې فیسیلیټی وسایل نشته دي چې هغه سټوډنټان له څوک سره موږ نشي. الحمدلله موږ دا کوو.
د یاسر شینواری په وینا د هغوی تنظیم د تیرو 15 کالو رئیس هر کال د دوه نواخل تر درې سو پورې نو محاصرینو چې پکې زیاتره غریب محاصرین شامل وي له دغه وړیا رهنمایي ورکوي، او په دغه لړ کې را جوړېدونکو غونډو لپاره واړه مالي وسایل هغوی د خپلو شخصي وسایلونو ترسره کوي. خو آیا دا چې په دغه لړ کې کله حکومتي ادارو یا چارواکو ته رجوع کړي د دغه په حق له یاسر شینواری یې
خو داسې ریسپانس موږ له چانه راکړه، او موږ چې ریسپانس رانه کوو موږ دا اکټیویټي پرې نه خو دا چې څوبوري موږ دلته موږ دا اکټیویټي کوو.
د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې د راپورونو له مخه په سیمه کې د تعلیمي اسانتیاو نشتوال یا نیمګړتیاو له وجې هر کال په زرګونو الکان او جنکې محاصرینې د وخت نه وړاندې خپل تعلیمي لړۍ په قطع کولو مجبوره شي، ورسره د مالي مشکلاتو او صحیح رهنمایي نه کېدو له وجې هم ګڼ شمېر ذهینه او حقدار قبایلي محاصلین خپل د خوښې تعلیمي ادارو کې د داخلو اخیستو نه بې برخې پاتې شي، او دغسې د دوی د تعلیم پوره کولو ارمان هم نیمګړی پاتې شي. خو د خیبر سټوډنټس ایسوسیشن غړو کلکه اراده کړې چې په سیمه کې د لیک لوست یا خواندګۍ کچه لوړولو، د سکولونو نه بې وخته وتلو یا د ډراپ آؤټ کچه مخه نیولو، غریبه او ناداره محاصلینو رهنمایي کولو او باصلاحیته طالب علمانو له ایوارډونه یا جایزې ورکولو دغه لړۍ به تر خپلو هدفونو ترسره کولو جاري وساتي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د پښتنو هنرمندانو د تقدیر او ستاینې د لړۍ په ترڅ کې دا ځل د پښتو فلمونو پخوانی اداکار بدر منیر ته د ستاینې یوه غونډه جوړه شوې. تر دې مخکې د پښتو د غزل شاهنشاه استاد خیال محمد ته هم یو نوی پروګرامونه او ستاین غونډې جوړې شوې وې چې حتی یوې میاشتې ته هم وغځول شوې. په دې اړه نور حال مدثر شادر کوي.
ولې دا حکومت ستا د پلان دی چې موږ دې په تیرو کې اچولی
دغه आवाज د پښتو د وتلي هنرمند بدر بونیرو کم چې د هغه وخت د پښتو یو فلم خانه به دوش کې ویلو. هر څوک د بدر مونیر د تلی نیټه یو لسم اکتوبر دی او کال 2008 کې د دې فانی جهان نه تلو. خو د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت نن نوموړي ته د عقیدت د پیرزونو یو ښکلی پروګرام نشتر حال کې راجوړ کړو چې پکې د بدر مونیر مینوالو، هنرمندانو، سندرغاړو او عامو خلکو برخه واغسته. په دغه موقع ویناوالو د نوموړي په ژوند او فن رڼا واچوله او دوی ویل د بدر مونیر کمې به تر پیړو پیړو پوره نشي. او وتلی سندرغاړی خیال محمد په دغه مهال ډیوه راډیو ته وایي، زه په دې ویاړ کوم چې زما سندرې په بدر مونیر فلماو شوي دي.
بدر صاحب پیرا ستا په آواز چې لکه په ما فکرایز کیږي نو زه غټ غټ کیږم، خوشحاله یم. ما پیر صاحب داسې زم چې زما گانه په تا وي نو خلک دا تپوس کوي بدر صاحب کې سټ راکا نو خدای دې بس جلسونه نصیب کی.
او بدر منیر سره یو شمیر فلمونو کې د هیروین په حیث کار کوونکې میرمن شهناز وای، هغه چې څومره لوی فنکارو هم ها غمره ذاتی جوان کې یو ساده بادا انسانو.
هغه داس یو انسان او چې هغه سودانه شویلې چره دا هیرو هارتست او ښه انسان او به شمار فلمونو کو سره ما کار کړی. دومره عمر کې به ما خیال چې دا آواز ما چرته تو تمه مې نه راغلې بولے جی اگر خپل کار سر با یو شوق ہو یو لگن ہو اور یا دیکھے نن سبا جی اگر پختو فلمو نکی ناسے ایرو نشتا جی اگر بدر منیر تا ورس
پا دغا موقع دا هاگا وقت مشہور فلمو نلکا دیدن اور بل دیکان خانہ بدوش علاقہ غیر او داس نور هم دا بحث لان دی راغلل. او ویناوال ویل هر سوک فلمی ٹکنالوجی هاگا وقت دمرا پر مختک نو کڑے، خود دغا فلمو نبا دا مکالو موسیقی او دا صحیح کردارونو یا و مجموعہ بنا ذکر خلقو خوخول. خود دو سنی فلمو نو دیو ہیرو شاید خان نمو چه پختن اکڑا چه سو وجہ کی دیشی چه اس هاگا شان فلمونه نه جوړیږي. نو غوای
زمونږه د پښتو فلم دا وخت کې د الله شکر دی چې ای کلاس فلمونه جوړیږي او بهترین فلمونه جوړیږي. باقی خو زما خیال چې زمونږه بدقسمتی دا چې دلته بس خلک صرف اعتراض کوي او نور څه خاص توجه زمونږه ګورنمنت دې هیڅ توجه نشته د پښتو فلم ته. په مردان کې سینماګانې روانې، په سواد کې روانې، په ټول کې پی کې کې تقریبا سینماګانې روانې شوې. زما خیال دی 12-13 سینماګانې یا سینماګانې پاتې دي. خدای باوجود هم د پښتو فلم جوړیږي، د پښتو فلم چلیږي او خلک ښه شوق سره ګوري.
او وای بدر منیر در روانو هنرمندانو لپاره د پوهنتون هڅې درجه لري. باید وایو بدر منیر کال 1970 کې د سوات مدین سیمه کې زیږیدلی او 1980 نه فلمونو کې کار شروع کړی دی او تر مرګ پورې قریبا 213 فلمونو کې کار کړی دی چې پکې د اردو، پنجابۍ، بنګالۍ او سندۍ ژبې فلمونه هم شامل دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
امریکا ڈیوا ریڈیو دے کرانو وریدون کو پا سیمه کې بلکې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د جیمی موسم شروع شوی دی او د جیمی موسم چې شروع شي نو بیا که د مری او د سا ناروغي خلکو ته راپورته شي نو بیا خلک دا هم غواړي چې باران وشي چې د دې د لاسه لږ شانتې مرضونه کم شي. خو په پاکستان کې بارانونه سکال د جیمی د موسم د شروع کېدو نه پس د نش برابر دي، ډیر کم شوی دي. د دې د لاسه دوړه ډیره زیاته شوې ده او خلک مجبور دي چې د کور نه بهر وزي نو خلو ته په بازار کې چې کم ماسکونه ملاويږي هغه واچي، ولی چې دوړې د لاسه بیا د سینې او د سا مرزونه نور زیاتیږي. په دې حقاله تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال داو جبار خیل نه چې د خلکو سره په دې موضوع خبرې اترې کړي.
ڈیوی ریڈو ڈیرو محترم اوریدن کو لتیرو چو میستو راہی سے پپی خور کے باران نہ دوری دلائی ہر خواتا دوڑی غبار او خشکی دمرا زیادا سوی دا چھ ہر سڑے گورے پوزے تے ماسک اچھا والے دا گرد غبار لوجے نہ بازار کے دا ماسک خرسول کو والا ہم ڈیر زیاد سوی یوتن حالک چھ دا خرسول لفارہ ماسونا را وڑی دی دا غا ویسا پا امریکا ڈیوی ریڈو تا وائی چھ دا ورزی 2000 or 3000 روپی منگا گٹو پا دے حق لم دا غالک سرا خبریاتری کڑی رازی چھ پا شریک سرا وارود
نامہ دے سدا عمر سدی را وڑی دی ماسونه
ګران ماس پسودا او ارزان پکې پسورې
ارزان دې په 150 او ګران دې 50
نن سبا دومره زیات سوي دي صدا سوجا ده
دا دوړو یخنی ده بس موسم بدلی موسم خوش لید باران نشته باران نگی اوس بس دوړو ده
دره توې چې کم کم زینم دره وړي دي
تا بس افغان مارکیټ ته ځو بابا جی مارکیټ ته ورپسې ځو بلاګوري ته ځو
خار نه راوړي
ها بس خار نه راوړو
بل زین خو به نه راوړي لاور نه
نه نه لاور نه راوړو بس دا لاور نه راځي دلته دکان والے راوړي بس مونږ دکان والے راوړو
دا ورځ سونه خرڅوي دسه
بس ورځ خرڅو 3000 هم خرڅ کو 4000 هم کو 2000 هم کو 1400 هم کو ها بس دا ورځ به خبره ده
مزدوري پکې سونه کوي
1500 باندې 6000 باندې 1200 باندې 1500 باندې 2000 باندې 1500 باندې دسه موسم
دا روزانه 1000 روپے 1500 1200 دسه تاسو ته پاتې کیږي پکې
ها بالکل پاتې
کی ورځ زیات هم کله سونه غټلې دي او کم هم سونه غټلې دي
زیات هم پکې 4000 هم غټلې دسه ورځ راشي بس باران پکې وشي بس یخنی موسم جوړ شي دستانه ورته روړو بس خرچي 4000 هم پکې وګړو 5000 هم ورکه وګړو یخنی موسم
دسه ورځ کم ورځ راغلی نه دا چې خرڅوي نه واپس تلی اسي
نه دسه ورځ لانه راغی چې مون خرڅ نه دی کړه واپس تلیو بس چرایو خرڅيږي بس پر سیکل والے ډیر خلی راخلی هم خلک هم ډیر استعمال
لکه موسم خشک دا باران نستا ګرد غبار ډیر زیات دی دی د وجه نه ډیر زیات خرڅيږي
اوب دینه بس ډیر خرڅيږي زیات
تاسو ټول سونه کسان لکه استي 10-15 استي
نه نه دا ډیر دی سل یو نیم سل نه ډیر کسان دی
ټول تاسو د کلی دی
نه نه دی کې سم ماجرم دی خوریم دی پکې با جوړیم دی پکې
یوازې تر وړي ک نور رونه دی
نه نه رونه منو شه بس دا دوه تر ځامن می دی وروړي بدل دا نور واړه دی بده پکې وروړي
او دا کم سینه راځي
فقیر کوئی چوک نه راځو اخ پیر دوست نه
ډیر زیاته مننه کور ودان ډی وی ریډو سره
تاسو مننه
داوود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیوارا ډیو پېخوار